سلامونه د آزادې رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د غویي یا سور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو له بریا سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوی چې پنجشنبه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابر ده او د کار د قانون د 140 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1400 کاله مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کېښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جومات شامل دي. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند خطیب سعید خطیب زاده پرون وویل چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې دوربند لپاره غکړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن وروسته له هغه د ملي امنیت د عالي شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلتون پالا سیما ترانس دنستر کې د رادیو 2 او بکې د رادیو 2 انټنونه په بامي چاودنو کې والو زول شول او پر یو پوځي قطبري دو شو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده، روس بلوي بلتون پال فعال دي. میرمن ساندو له دې غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې په هیواد کې دننه د جګړې پلوي ډلې په دې حمله تورن کړې او ویل چې د دوی هدف په سیمه کې د کړکیچ پخول دي. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. د ازادۍ رادیو خبری مجله او ری رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 14. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه 40. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 8.0 ټیټه 13. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15.0 ټیټه 22. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. پر راپورونو کې باوري چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد زموږ کوم استاذ لري د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و. ان شاء الله زیرا سی ورته نو جزئیات هم په وخت موږ خبر وکړو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم سفر کړی. د طالبانو حکومت د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د نیویارک محکمې ته د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه دفاعیه سپارلې او په یو بل راپور کې دا موضوع څیړو چې طالبان څومره خپلې خبرې په عمل کې پلي کوي.
د تروریزم سره مبارزه، ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او لږکي حقوقو ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
را سره اوسې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلی او په بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د هیواد د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیس کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استازی لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز د تګ راتګ په برخه کې کوم ستونزې وي دغه د حل لارې د پیدا کېدو مناسب چاپېریال رامنځته کېدو په خاطر د بحث لپاره تللي وو. انشاءالله زراسي بیرته به نور جزئیات هم په هغه وخت کې موږ خبرو کوو.
له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شویو وروستیو ناندریو په اړه هم خبرې کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دغه شان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یوه عادي چاره ده خو دا د ایمان نه لري چې ایران د طالبان په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلی وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولي په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام کلا په بندر کې سره ونښتل. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
ایران چې په 1978 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی په پوله کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري تر څو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي ښارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد و نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې د یوه سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پرېکړه چې ورسره نه وه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبې په تهران کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موږ تل چمتو و او یو وار بیا خپل چمتووالی اعلانوو چې د پولی په اوږدو کې نو مامورینو ته لازمه روزنه په تیره د مسلکي چلند په اړه ورکړو. فکر کوم چې دا ډول پیښو تکرار به د جدي اندېښنې وړ وي او دا خبره موږ له مختلفو لارو د افغانستان سرپرست واکمنانو ته کړې ده. هیله من یو چې له دې زغم څخه مقابل لوري غلط برداشت نه وي اخیستی
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمني دوڅه باندې اته میاشتې وزي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي. بلکې
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند روزنه ورکړي. د طالبانو حکومت د ایراني چارواکو د نورو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته ویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو کې چې بختر دولتي خبری آژانس نن خبره کړه، دا وړاندیز رد کړ.
امارات اسلامی افغانستان در
سرکوبی د افغانستان اسلامی امارت د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و، اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکی حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلي خطیب زاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانېدلې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ په اړه توضیحات او دفاعیې د نیویارک محکمې ته سپارلې دي. ښاغلی فایق پر فیسبوک باندې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې د افغانانو دي او افغانستان د سپتمبر د 11مې د پیښو پر وړاندې نه قانوني مسؤلیت لري او نه اخلاقي مکلفیت. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو د نیویارک په ایالت کې محکمه د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوی شتمنیو په اړه پریکړه وکړي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانانو په استازیتوب د دې پیسو د خوندیتوب لپاره په رسمي توګه محکمې ته دفاعیه وړاندې کړي. خغلی فایق د دې دفاعي پاړه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې نه د طالبانو او نه هم د کومې بلې سیاسي ډلې په استازیتوب فدرالي محکمې ته دا توضیحات ورکوي، بلکې د دې په خبره چې د دې کنګل شوی شتمنیو اصلي څښتنان افغانان دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیان رښتیا هم د عدالت او غرامت حق لري، خو افغانان باید د دې غرامت قربانیان نشي. د اعلامیه پر بنسټ چې د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان لاس نه درلود. په اعلامیه کې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزو حملو ته په اشاره سره راغلي چې افغانان له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قربانیان دي او په اوسنیو سختو حالاتو کې باید یادې پیسې افغانانو ته ورکړل شي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په افغانستان کې خلک له یو ستر بشري ناورین سره مخ دي او نږدې 95 فیصدو کې وګړي په کافي اندازه خواړه نه لري. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو طارق فرهادي اوسنیو شرایطو ته په کتو دغه اقدام غوره ګڼي.
د ښاغلي فایق دفاعي یو مثبت کار دی، ځکه چې په دې قضیه کې باید له افغانستان نه یو غږ پورته شوی وای. خو دا پیسې د طالبانو نه دي او نه هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو وړ دی. خو دا تر اوسه واضح نه ده چې که دا پیسې افغانستان ته ورکول کېږي، خو نو خامخا د طالبانو لاسونه تلویږي. طالبانو ښوونځي تړلي دي، ټول ګډون حکومت نه دی جوړ کړی. په حقیقت کې طالبانو ته د دغو پیسو ورکول ښه کار نه دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د روان میلادي کال د فبروري په 11مه یو فرمان صادر کړ چې لمخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د بشري مرستو یو صندوق ته ورکړل شوی او پاتې برخه یې یوې حقوقي دعوې ته ساتل شوی چې په متحده ایالاتو کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 11مې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو کړی ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون رهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ یو د یو خبريال قضيه ژر تر ژره سپینه کړي. له دې سره هم حاله په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل هم د تیرې اونۍ له چهارشنبې ورځې راهیسې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبريال اوروي.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبریال او کمرمین نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د دې د کورنۍ اندېښنې راپورته کړې دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمین نیولی دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤل محمد رفیع هوشمند ازادي راډیو ته وویل
زموږ کمرمین اکبر انصاری له درې ورځو راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو له ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمین که په هر تور بندي وي قضیې ته یې ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
موږ هڅه وکړه چې د اکبر انصاري د کورنۍ نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې له تېر اوو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس اوخي محب عبیدله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس له دې وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تېرېدو سره بیرته خوش شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې له نوموړي غوښتي و چې په خپل راډیو کې له موسیقۍ خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو د پوهنې وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې غواړي یو مدرسه جوړه کړي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالي ویلي د طالبانو دا تصمیم ښایي چې دوی له شپږم ټولګي د پورته زده کوونکو د ښوونځیو بیا پرانیستو ته لیوال نه دي.
د طالبانو وروستۍ پریکړه د بشري حقونو نړیوال سازمان غبرګون. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیداربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروای
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړې به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي، وویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به دغه ټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیسته د دوی د حکومت لپاره لومړیتوب دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقونو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور دې ضرورت پیدا نه شي زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې دا د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړی نه هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی خبري او عملي څومره سره ورته دی د چارو یو شمیر شنون کې وای طالبانو دا ځلې و نوې تګلار غوره کړی او هغه دا چې وای یو څاو کوي بل څه په دې برخه کې نړیوالو په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د طالبانو ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. نور په دې راپور کې
یو شمیر شنون کې خبریالان او پخوانی ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته د دوی په وینا او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاحکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراټیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومتوالۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسې ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دوه اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤل ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب وایاندویانو سره اړیکې لري وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله را سرګندېږي سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځ په پرتلا د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د وینا او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او میرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغان او میرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله په لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو تر څنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان نه دي توانېدلي په خپلو ټولو لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وایي ورځ تر بلې طالبان د افغانانو لپاره د زورونې او شکنجې سمبول ګرځي او په خبرې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک پوهېدلی دي.
یعنې خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قیودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړنه، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاتې نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د مطرح شویو بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خویاندې ځواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخته به خبره ده چې ملکی حال دې د منځ دي یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک وایي چې د منځ ولر نه سي او ولواز تدبیر ونیول سي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکي ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه انداز مرسته کولی شي. د ناټو مخکنی سلاحکار شفیق همدا:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډېر توجه لري، تر دې چې د دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې د دوی نه د نړیوالې ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغې خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبریالان او د سیاسي مسایلو شنونکي هم نیولي چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی یې ننګولي. خدا کسان له څه موده بند وروسته بیرته خوشي شوي او بیا تر ننه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیا اوسیدونکو په دې ولایت کې د موټرو د کرایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي سره له دې چې د پټرولو او ډیزلو بیې کمی شوي خو په کرایو کې کوم توپیر نه دی راغلی. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې:
د پکتیا اوسیدونکو وایي د ډالرو او توکو د نرخونو په پورته کېدو سره د هر شی بیې لوړیږي، خو کبیا د همدې توکو بیې کمی شي، دوکانداران، کاروباریان او ډریوران بیرته بیې نه ټیټوي. د ګردیز خار اوسیدونکو حقمل آزادۍ راډیو ته وویل:
تاسو خپله ښه معلومات تاسې ډیزل او پټرول پرپسې دا ډېر ارزانه شوی دی، 15 روپۍ ارزانه شوی دی، خو متاسفانه سي دا غوړي وړو او کرایې ډېرې جګی شوی دی.
د سورلۍ موټر چلوونکو په دغه ولایت کې د کرایو د نه ټیټوالي لامل د خاروالۍ لوري تیرو ته د منظم نرخنامې نه ټاکل او د سورلۍ کموالی بولي. موټر چلوونکی حاجی محمد غنی وایي ډېری وران هم د نورو خلکو په شان کورنۍ لري او خرڅ او خوراک غواړي، خو په دې ګټه د دوی د کورنۍ لګښتونه نه پوره کیږي.
یو هو تیل جګري او بل موږ یو ځای ته ځو، سورلۍ خو یا کمې او بیا څنګه راځم کمې، او که پر لاړم شنو تیل جګري دغه وجه ده. بل د مونږ هم ضرورتونه په کور کې وړو غوړي هر یو شی رسیدي چې مونږ هغه په خلو کنه د کور ضرورت ماشومان د بوټونه هر یو شی نو د هر چا ضرورت دی، هر کور ضرورت دی.
بل لور ته د پکتیا چارواکي وایي چې دوی د خوراکي توکو د نرخونو او د موټرو د کرایو د کنټرول لپاره یو شمېر حکومتي ادارې موازفه کړې دي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد ول سوداګر او کاروباریانو سره په ناستو کې له دوی سره د نرخونو مسله شریکه کړې ده.
خو عموم کې مونږه ترانسپورت او شروالي په دې مکلف کړې دي چې احیانا کله نرخونه دی یو شی راټیټېدل بیا تاسو هم دلته نرخونه کنټرول کړي، او د جګېدلو په صورت کې چې هغه ډالر اوچت شي او نرخونه لوړېږي نو هم د دې خلکو بیا د تاوان نه شي.
څه موده مخکې د ګردیز خروالۍ له لوري د ځینو اړینو خوراکي توکو او د تیلو پمپونو لپاره نرخنامې ورکړل شوې، خو د خلکو په وینا چې د اړوندو ادارو د نه تعقیب له امله تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
خبره دا شه د مرستې خبره کیږي، خو د مرستې غریبان ته نه رسیږي. مرستې خو ملکان وړي او خانان وړي، غریبان والله که په خبره مې او نه کومه تفتیش پسې کیږي نه کومه خبره پسې اورېدل کیږي. د غریبانو غږ څوک نه اوري. بس موږ خدای الله ته سوال کوو.
السلام علیکم د ازادي رادیو شخصول خوژم کارند. د افغانستان اسلامي امارت می پیغام دا دی چې د هلمند ولایت نه په تماس کې یم. د هلمند لشکرګاه په شار کې په خوا به په سولې کې به یو جیش سلویژو شوزو نارینه و په شار کې پکر کوي، او د نارینه و په شار کې یو دونه من میږوز په زرهاو شوزو د 2003 سالور د لشکرګاه د شار چې خو نه ټوله پر سړک کې دی نیولې دي. نو د اسلامي امارت څخه می دا خواهش دی که تاسو دغه شوزو څخه په یو شی ورکولې یو زکات سرسایه ورکولې چې دا درو شي میاش دی پر سره خسي زکات راکې سرسایه راکې کتا چې یو څل لري په واسو پټوان کې لري دغه ته ورکې او کې نه لري دا شوزه د اشار څخه ټولې کې بندې کې.
السلام علیکم زه کوم خان شرافت د خصوصلات خبره ولا سلام چې کنه خبره کوم وروره خبره ولا سلام مایوبین سره خصوصا د خصوصلات مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستي راځي اکثره جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. ورور از مونږه خدای دیو کې چې لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. ازادي راډیو شل کلنۍ ته مبارکي درته وایم. خدای دیو کې چې ژوند دی وي خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم، خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ.